په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پیل د سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بېګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون سی اس ډبلیو ته په وینا کې وویل په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دي، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر سیما باهاوس د غونډې په پرانیستلو کې وینا کې وویل طالبانو د هغو افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون غونډه پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. د کار نړیوال سازمان یا ایل او وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري شغلونو کمیدا پر ښځو د طالبانو لخوا د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه استر لاملونه یاد شوی. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جک پوری هم غږه کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال چړنې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په جون او خزو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سخت اغیز کړی دی. د طالبانو چارواکو خزي له لوړ او پونتنی زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي ماسو کې کار کول منع کړی دي. د کار نړیوال سازمان هم دارنګ ویلي په دې موده کې وسلن نارینه کارکونکو هم خپل دندې له لاسه ورکړي دي. په تاسو حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخموت ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونسک سیمې د کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نور هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا او پوځي قوماندانانو یې پتیلې چې له بخموت څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. پاینه حال کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو خبر پاڼه کې وویل سرتیرو له پرون راهیسې د روسیې یو سلو څلوېښت حملې شنډې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخموت ښار و. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا سویډن او فنلند لخوا د دوی په خبره چې هلسنګي او استاکهولم د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د ناتو له غړیتوب د په ناتو تړون کې د هیوادونو د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي کنه. دواړو هیوادونو وروسته له هغې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونی او ښځې له عامه ژوند حذف شوي دي.
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو 25 دقیقې بحث کړ د طالبانو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو موضوع ته کتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانۍ هم خپلې ستونزې لرلې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تخبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم او به خې شفیق ایار په مرسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای په اوس وخت کې د افغان خزو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوی دي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړې. ګوتیرش ویلې د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې ورسته یو لسیزو کې شوي زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. اخوا د دې کمیسیون په څنډه کې یوې بلې جوړې شوې غونډې ته د ښځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغانستان کې ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند حذف شوې دي. ګوتیرش چې پرونې د ښځو د وضعیت کمیسیون ته پرانیستونکي وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالۍ امینه محمد او د ښځو څنګه مشري سیمه باهوس لوازه پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد له پلاوی سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلی و او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتي و چې نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي مؤسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمېر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي زورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خطو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس بیا د طالبانو دایدا چې ګنې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل نظر څرګنداوه مشخص کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سر ونیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړۍ اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه پکې د خوځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نسغم وړ حقیقت دی چې تر هغه ډلې واکښته او پایلې دا شو چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلي چې لامل یې خځې په بشپړه توګه کمزوري شوی او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تلای.
حخواته مله چې سبا د کابل په وخت مخام بونی می بچي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر روزا او تنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې مهم بحث وي د خوځو حالوي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړی.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژونده حذف شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس له ښځینه فعالې ښایسته صافی سره ملکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه څرګندونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره څه مرسته کولی شي.
کموږ په دغه چې د ملګر ملتونو دا خبرې کړې ده که په هغه کې ولر سو عمیق وګورو ورته ولې دا داسې زمينه دوی مساعد کړې ده او امارات لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز نجونو او ښځو باندې راوړي. که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو. او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږه غبرګونه ښایو مونږه محکوم کوو. دا زما په نظر دا کوم هغې نه دي. باید از دوی سمه خپل کوم هغې جدي هغې دي شرطونه چې دا ملګرو ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید از طالبان دې راوړی وو. او که ګورو چې موږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړی ده او که د دوی حجاب سمنه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمنه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو. زموږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې موږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغه دي تېروتنه د دوی دي.
ولې طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه خي ستاسو په نظر؟
یو مهم هغه زما په نظر او چې کورم ده دي چې طالبان د ښځو نه هیریږي، او دا چې ولې هیریږي، دوی د خپل حقونه خبر دي، که غواړي چې دوی د خپل حق نه خبر نسي دا خو ډېره غلطه کاره ده. چې موږ ته اسلام او شریعت وخته حق راکړی وو، په څو قرن مخکې دا حقونه راکړي وو، زمونږ په خپل حق باندې خبر یو، او موږ غواړو له نور لکه ورونو غوندې په خپل هیواد کې کار وکړو، زیار وباسو، ځکه زمونږ هیواد او دا هیواد مونږ باندې حق لري. او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي، ولې د نور هیوادونو سره ناراضي، جوړ ناراضي؟ یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي، ښځینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده. که یو مور تحصیل وکړي، ښه سمه زده کړه وکړي، زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی؟ څومره ناامیده شوي یستئ؟
ولا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې مونږ د خپل حق نه بې برخه یو، او دا معلومه نه ده، مونږ ډېره ناهیله یو. که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه، او د ملت خوشحالي غواړي، ملت دوی سره مرسته وکړي، خپل حکومت سره خو نو پرېږدي، زمونږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس ووایي، ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي، ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هیواد یو فقیره او عقبمانده هیواد ده. مونږ کولی نسو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هیواد هغې نه بې برخه کړو، د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي.
له خزینه فعال شایسته صافی سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه و. ګوتیرش تیره ورځ په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
به هم د ښځو په موضوع کې تم کېږو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د کار نړیوال سازمان یا ILO وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15 سلنه کم شوي. د ښځو د کاري شغلونو د کمیدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه بلل شوي دي. په کندهار ښار کې بیا له لوړو زده کړو پاتې نجونو حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د کندهار په لویدیز کې د یوې بهر میشتې مېرمنې په مرسته په یو جوړ شوي مرکز کې په اوس وخت کې هغه نجونې د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کړې بوختې دي چې ښوونځي او پوهنتون څخه پاتې دي. د طالبان حکومت په تیر یو نیم کال کې یو په بل پسې لشبګم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه، او د تیر کال په دسمبر کې هم په غیر دولتي ماسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل شو، چې له امله سلګونه میرمنې چې ډیرو ته د کورونا سرپرستی ورلغاړې وه بې روزګاره شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار ښار په لویدیزه څنډه میرویس مینه کې د میرمنو د حرفویز د کلو مرکز دی. په دغه مرکز کې دا مهال شپېته میرمنې د سهار او ماپښین له لوري د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو په زده کولو بوختې دي. د مرکز مشره سیما امیری وای د دې مرکز ټولې چارې خپل میرمنې مختوړي.
دا زموږ د خیاطۍ کورس چې دی دا ډېر وړیا ډول دی، یعنی موږ د هیڅ خور څخه فیس نه اخلو، او تعداد یې هم شپږ ته نه دی. دلته دا خوندې چې راځي خیاطۍ زده کوي، نو دا کورس چې دی په دوه ډول دی، یو شپږ میاشتې نه دی او یو هم درې میاشتې نه دی. درې میاشتې نه د هغه خوندو د پاره دی چې د دې خیاطۍ زده دی، لږ څه زده ده خو په ډیزاینو کې هیڅ بلتیا نه لري. نو دا درې میاشتې کورس په واسطه سره وکولای شو چې دا ډیزاینونه جوړ کړي، او شپږ میاشتنی کورس بیا هغه دی چې مثلا زموږ خوندې هیڅ د غیچ کاری سره او د خیاطۍ سره هیڅ بلدتیا نه لري، نو دوی د دې کورس په واسطه سره وکولای سول چې هم خیاطۍ زده کړي، هم غیچ کاری زده کړي، او هم ډیزاینونه زده کړي.
د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه کارځای د لطیفې یوسفی په نوم د یوې بهر میشتي کندهاري میرمنې له لوري تمویلیږي چې میرمنو ته د خیاطۍ وړیا زده کړه ورکوي. د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز یو روزونکې ریحانه سعادت وایي د ورځې له موټ سره برابر د هر ډول کالیو زده کړې خپل زده کوونکو ته ورکړې ده.
زموږ ډېرې زده کوونکي اوس کولی شي په خپل کور کې خیاطي وکړي. کله چې په لومړیو وختونو کې دوی دغه مرکز ته راتلي څه نه و زده، وچی کاری هم نشو کولی، خو اوس ټوکر جوړولی شي او وچی کاری خپله کوي. زه یو درې میاشتې نور هم تمرین ورکوم څو تکړه شي او په یو ځای او یا هم کومه مؤسسه کې کار وکولی شي.
د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو د زده کړې په دغه کارځای کې زیاتې هغه نجونې زده کړې کوي چې د ښوونځي او پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا غنجونی وای د کورونی د اقتصاد د ملاتړ لپاره دا ورته ش چانس دی.
دونه په لوښه ده دغه فرصت دی د شوز لپاره ډیر ګټور او پېدمن دي، ځکه چې زه د مکتب څخه فارغ سولم نو پنتون ته اجازه مانه تلودل او بل د اسلامي امارت لخوا څنګه هم مشت مشکلات نه هم تیر سول چې مور پنتونونه باندې سول نو اوس دلته د دغه کورسونو په اساس سره مشکواله سو خیاطي زده کړو هم دارنګ نور درسونه هم دي په زمن کې، نو زه ډیر خوشاله یم چې دلته راځم او خیاطي کوم او پل د کورونی سره پروژه پروژه کېږي.
ما خوشحاله ستم کې چې مېم بر خیاطي خیاطیت میګرم. بعد از این که مکتب ما بسته شد ما آمده من جاده خیاطی.
اسمانو ما هفایده، زه خوشحاله یم چې دلته د خیاطی زده کول لپاره راځم. کله چې زما خوانځي وترل شو زه دلته راغلم څو خیاطي زده کړم. بیا کولای شم چې ټوکر واخلم، په خپله خوښه جامې جوړې کړم او هغه وپلورم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د طالبانو حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او دغه راز په موساتو کې د میرمنو کارونه محدود کړل. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنۍ سوداګریز مارکیټ هم وتړل سو، چې له امله یې سلګونه میرمنې چې ډېرو ته یې د کورنیو سرپرستي ور د غاړې وه پر کور سوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په خوانه صدر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد محکمې ته حاضر نشو څو پر د لګیدلو تورونو په اړه خپل دفاع وکړي. د څارونکو په باور محکمې ته نه حاضرېدل د عمران خان حقوقي مانا ورده. د عمران خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې ده څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید نن پر د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته ورغلی وای، خو دای هلته ورنه غی. ظاهرا د هدف یو حقوقي مانور وو څو توقیف نشي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدر اعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تیرونی د عمران خان د نیولو حکم ورکړی وو. په داسې حال کې چې یوازې اوسنی صدر اعظم پولیسو ته د هغه د نیولو امر کولای شي، د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګنجک پوری غړي چودري فواد وویل ښاغلی خان د روغتیايي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. له بلې خوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په پام کې وچه د محکمې په نننۍ غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه له دې درکه د عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب ووایي. همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 15 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ، چې له دې سره د په پارلمان کې هم خپل څوکۍ له لاسه ورکړه. خو عمران خان د دې پریکړې پر وړاندې د استناف غوښتنه کړې. او یا کلان عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو قضیو کې ښکیل بلل شوی چې یوه د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی. خو تر اوسه د توقيف له هڅو ځان ساتلای دی. نو موري وایي چې دا تورونه د اوسنی حکومت لخوا د بدنامۍ لپاره پلان شوې دي. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلي دي چې پر د پټولو شپږاویا لګیدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. غلی کلی چې اوس مهال د هغو کسانو لخوا چې نه زکاوت لري، نه اخلاق او نه تربیه، د جنایتکارانو یوه ډله پر خلکو تحمیل شوی. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې لواک لري شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته یې ویلي دي چې د ده د لرې کولو پریکړه غیر قانوني وه او دسیسه یې شهباز شریف او متحدو ایالتونو په ګډه جوړه کړې وه. امریکا او شهباز شریف دواړو دا ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی، لیکنې سرلیک دی چې وړاندې لولو. د بشري حقونو یوې مخکښې ډلې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو خلاف د سختو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په شمول د روانو سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو په پیل کې د نرم دریز ژمنې کړې وې، خو د 2021 کال په اسکه وخت تل رسیدو وروسته په تدریج سخت اقدامات زیات کړی دي. دوی په پیل کې نجونې لشپګم ټولګي پورته لخوانځي او منع کړي، بیا یې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولي. دغه راز په پیل کې ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، وروسته په غیر حکومتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاو. پر تعلیم او کار سربیره به محرمه د ښځو پر سفر او حتی حمامونو، سپورتي ځایونو او پارکونو ته هم د ښځو پر تک بندیز لګولې دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په وروستیو میاشتو کې د ښځو د حقونو په دفاع کوونکو اکاډمیک شخصیتونو او فعالانو پسې هم راخستی او په غیر قانوني ډول نیولې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ژر تر ژره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت پای ته ورسوي او هغو کسانو ته عدالت تامین کړي چې د طالبانو د سرغړونو قربانیان دي. واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په استازو جرګه کې روانې څېړنې ته پام اړولی او لیکي د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي له افغانستانه د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې دا یوه ستونزمنه څېړنه ده او زیاتوي د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو ویلي دوی غواړي تر ډېر حده د جګړې پر ویجاړونکو پای تمرکز وکړي. یوه اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه طالبانو د یرغلیزو عملیاتو په نتیجه کې د 2021 کال په اګست میاشت کې په اسانۍ د افغانستان حکومت چې متحدو ایالتونو یې ملاتړ کاو ړنګ کړ. هغه هم په داسې حال کې چې په 2001 کال په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ په میلیارډونو ډالر لګیدلی وو. واشنگتن ایگزامینر لیکي د استاذ جرګې چې جمهوریت غوښتونکو پکې اکثریت دي، د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د افغانستان په اړه څېړنه پیل کړه. د دې جرګې نوی مشر مکاول په جنوري کې یو لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته استولې و او له هغه غوښتنه کړې و چې د وتلو اړوند اسناد وروسپاري. خو د دې جرګې یو غړي وروسته وویل هغه اسناد چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره شریک کړي د قناعت وړ نه دي. واشنگتن ایگزامینر وړاندې لیکي له افغانستانه د وتلو د اعلان په محل جو بایدن او دفاعي چارواکو وویل چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژي به تر ډیره له لرې واټن څخه د امریکا پر ولتیاو متمرکز وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته په پام چې دا ډول حملې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري تطبیق به یو څه ستونزمن وي. واشنگتن ایگزامینر لیکي په دې 13 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي، یوازې یوه دغسې حمله شوې چې هغه هم د 2022 کال په جولای کې په کابل کې د القاعده پر مشر ایمن الزواهری وچه په برلیتوب سره تر سره شو. ازادي رادیو هوره په غزنی کې طالبانو حکومت لوري د خصوصي او دولتي پوهنتونو استادانو تدری ورزنې دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې اوسلاویا استادانو ګډون کړی، خو هیڅ خزینه استاد پکې نه و.
په غزنی پوهنتون کې دغه ولایت خصوصي او حکومتي پوهنتونونو استادانو ته د لوړو زده کړو وزارت ته هدایت په اساس درې ورځنی دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. سیمینار د کب میاشتې په 14 پیل او درې ورځې دوام وکړ. د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله کرمزوی وایي په سمینار کې 120 تنه د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. نوموړی وایي په دغه درې ورځني روزنیز سمینار کې د ټولنې په جوړښت، د شنیت او اخلاص پر اغیز، د بریالي استاد پر صفاتو، د اسلام او ایمان غوښتنې، د اسلامي نظام اقامه او بقا، د امام ابو حنیفه په ژوند، په اسلامي شریعت کې د ښځو حقوق، د مسلمانانو د امیر حقوق او وجایب، د جهاد پر حقیقت او اهمیت ته پوهنتون استادانو او دینی علماو ترمنځ مناظرې او مناقشې وسوې. د نوموړي په باور دغه ډول سیمینارونه د تعلیم او پوهې په برخه کې ډیری ستونزې له منځه وړي.
تر ډیره حده پورې زموږ ټولې ستونزې چې د تحصیل او تعلیم په برخه کې دي هغه حل شوي دي، او انشاءالله تعالی زه په دې باندې باوري یم چې اسلامي امارات به د ټولو هغو شرایطو چې من حیث د ملي له ارزښتونو څخه زموږ او د تاسو د دین د ارزښتونو څخه هغه چې کله رامنځته کیږي، نو انشاءالله تعالی چې زموږ او د تاسو د تعلیم په برخه کې به ستونزه نه وي موجوده.
د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او دینی عالمانو د روزنې په دغه سیمینار کې هیڅ ښځینه استادې او یا دینی عالمي ګډون نه وکړی. بلور ته بیا ځینې روڼاندې د علمي درسګاو او پوهنتونونو ترمنځ دا ډول غونډې او سیمینارونه ګټه ورشي. محمد رضا معرفت د غزنی پوهنتون استاد دی.
زه فکر کوم چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او علماو ترمنځ د یو شمیر علمی سیمینارونو او غونډو جوړیدل د فکری والی او غختلتیا په برخه کې متقابلې روحي غختلی کوي، او دا کار ډیر اغیزناک او ګټور تمامیدای شي.
دا دغه سیمینار په پرانیز غونډه کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترمنځ د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده هم ګډون کړی و. هغه په خپلو خبرو کې د دغه ډول سیمینارونو جوړول په هیواد کې مهم وګڼل. د پوهنتون استادانو او دینی علماو پر نږدېوالی یې ټینګار وکړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک پروګرام لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژې پیلېږي. مسؤلین وایي په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې راپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او ززی میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامه په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامه د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادۍ رادیو ته ویل:
په څومره انقلابونه د شل کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړه دا، نه بندوق په برا کې، نه ځنګلو په برا کې، نه موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستو خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ بو دوه نیم زره کور کوم بو. دا ګلاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غرده ځنګل ته دا وړه خدمات ورکوي په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو واهل تزر نه خکوي، او ترڅنګ په خپل لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نه وینیالګي هم کینه ولیدي. د صبر یوسیدونکو بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله پیګر وکړو چې دا مونږ پلور نکوه وخت بو غارو لای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت بره پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زیبل ونه نکینو، نو حتمی د شه دا حتمی ګین مونږ راتلون کنا سر بيخي یار څنګه وتلای مونږ داسې وکړل چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات دا و چې په کلو کې ار سړار سی په خپل پوله کې توت سنځل دا دونه لیکي چې دیس ربا مونږ نور ابو یاما.
د زنګلون او سرزاینو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی او په زازی میدان کې د جنډو سر مغل خیل او حسن خیر په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادوونکي پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د موخو په اړه وویل:
دغه پروژه چې ده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او هغه له منځه لاړ نه سي. د دغه دپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړځایونو د ساتنې هغه درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او څړځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې څلور ویزره هکټاره